سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه فریده سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالب چارواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې ښځینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تور یې د هغې یو ساتونکی نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلي چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وژلې ده. د پیښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواک ویلي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسی جرګې د پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یوه وسلوال کس په ډزو ووژل شوه. په کابل کې د دې پخوانی وکیلی وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب په اړه ګڼې اندېښنې رامنځته کړې وې. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برف کوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینې شمېر شلو ته رسېدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنۍ بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان ستری محکمې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب و جذب بدنامه غړی پرویز سیدالرحمنوف په 20 کلونو بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سیدالرحمنوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو، او د نومبر په 11مه په یوه بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخت دریزې تروریستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. د تاجکستان ستری محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې اعلان کړې وه، خو په دې باب یې څه نه ویلي چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې د دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارات توقاف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماتیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له مهاله دا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د قرغیزستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره په دوی مشل وریزه لوبه کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره شپه له متحده عرب اماراتو سره د درې شل اوریزو سیالیو نمړۍ مسابقه په 5 وکټو او 5 توپونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو د بیزوبي په لوبغاړي کې وشوه، نمړۍ د متحده عرب اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتو لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدلي په شلورونو کې اوسله 240 منډي وکړې، چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان چې د افغانستان د شلو اورونو لوبډلې د کپټانۍ نمړۍ مسابقه و، دوه لوبغاړي وسوځول. کریم جنت بیا پاتې شو، توپونو 15 منډي وکړ او د مسابقې غوره او اغیزمن لوبغاړی وپیژندل شو. خو د افغانستان توپوهنه بیا په تیر بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باید د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. دا چې دا تحرک په څه معنا ده، ولې دغه میرمن د افغان ولس د تحرک غوښتنه کوي، وړاندې په راپور او تحلیل کې ورکول. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د سوالګرو شمېر زیات شوی دی. دا چې په دې ښار کې څومره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، وړاندې په راپور کې به درته وایي. په ختیځ کونړ کې بیا د خلک شکایت کوي چې د سړې هوا له امله په دې ولایت کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې ولې دغه بیې دومره لوړې شوې دي، په دې اړه به هم درته راپور لرو. د افغانستان د مسایلو سربیره به درته د سیمې او نړۍ موضوعات هم راواخلو. منځلم غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. امینه محمد د زده کړو نشو زنډولی په نوم غونډې ته خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې روان وضعیت باید هر څه ژر پای ومومي. دې غونډې ته د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سیما سمیه فاروقي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت د بدلون لپاره یوازې خبرې نه بلکې عمل هم پکار ده. جزئیات او امید صحیح مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب د نجونو زده کړه ده، او نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو خوځو د حق خوندیتوب لپاره یو موټی اوسي. امینه محمد د زده کړو نشو ځنډولې په نوم غونډې ته خپل استولي پیغام کې ویلي، څه باندې 1500 ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، نو په همدې دلیل د هغې په خبره د افغان نجونو خوځو غږ باید اوچت وساتل شي او دوی باید یوازې پرې نه ښودل شي.
We must grow the movement.
موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولای. پرغې په یو وزر نشي الوتلای. د زده کړو په برخه کې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او همکاري ادارې هڅه کوي څو په کلو او باندو کې له زده کړو پاتې کسانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
طالبان واک تل رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل او تر خوای نګتې دوه میاشتې وړاندې نجونې او خزي په هانتونونو ته لطلو هم راوګرځولې. د طالبانو دې کار ته په همدې غونډه کې د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سمیا فاروقي د وحشت نوم ورکړ. هغې وویل وروسته له دې چې طالبانو افغان نجونې ال خونځیو او بیا پسې له هانتونونو راوګرځولې، د دوی لپاره یې دا دنیا په زندان بدله کړه. د سمیا فاروقي په خبره نن سبا افغان نجونې او خزي د ظلم او ستم له امله ځورېږي، ځکه دوی په ټولنه کې له زده کړو مشارکت او کار کولو محروم دي. سمیا فاروقي زده کړه نشو ځنډولې په نوم غونډې ته خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي، ځکه د دې له قوله رښتینی او معنا لرونکی عمل کولای شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي. د ادارې پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. مهاجرت نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو ټولو بندیزونو ته اشاره کړې او زیاتوي، له هغې وروسته چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، دوی نشي کولای چې اړمنو خلکو ته ورسیږي. هاخوا د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم نن ویلي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نجونې د زده کړو حق لري او هیڅوک باید په هر کچه کې چې وي له زده کړو بې برخې پاتې نشي. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستیو شمیرو له مخې همدا اوس په نړۍ کې 80 میلیونه نجونې او هلکان ښوونځي ته نه ځي، هغه چې دا سازمان یې لوی ناورین بولي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولای. بیا نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتل دي چې د افغان میرمنو په وړاندې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو نړیوال ولې په دې برخه کې خپل عملی اقدام نه کوي؟ زموږ همکار خاطر پردې سمرکیب سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې فریدی حافظ نه کړې ده.
لکه څنګه چې موږ ګورو د تیرو یو نیم کال راهیسې د طالبانو بندیزونه ورځ تر بلې په میرمنو باندې پر نجونو باندې په ډېرېدو دي، او نړیوالې هم لکه تماشاچیان داسې دي او یوازې لیدنه یې کوي، حال دا چې دوی سره پر طالبانو د فشار واردولو لپاره یا د میرمنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د بشري حقونو د حق لپاره د مبارزې لپاره دوی سره هر لاره چاره شته، خو دوی بیا هم د طالبانو د دغه کړنو تماشا کوي او یوازې ګوري چې طالبان نور څه کوي د میرمنو په حق کې. د دوی چوپتیا یو خدای چې طالبانو اوسه پورې کوم وعده چې په د سولې په هیله کې کړی دی ولاړ نه دي یو دلیل دا دی. شي دویم دا دی چې طالبانو دوی لپاره خپل حیثیت په لومړیو ورځو کې صفر کا، اوس طالبان یوازې لوبغاړو په څیر راځي، یوازې خپل هغه لوب کوي او د نړیوالې هم یوازې تماشا کوي. دلته چې څوک قرباني دي، دلته څوک بلونکي دي، هغه میرمنې دي او هغه د هغوی حقونه دي چې نه یې نړیوال ورته په ښکاره ډول کوم میکانیزم وړاندې کوي او نه هم طالبان د دوی د حق لپاره کوم کار کوي، د هغې تماشا کوي.
بله آغلی حفیظ، آیا فکر نه کوئ د افغانستان د میرمنو مسله اوس د نړیوالو لپاره یو عادي موضوع ګرځېدلې ده او صرف تر اعلامیو څرګندونه پوری محدوده کړي.
د تندنړۍ لپاره د افغان مېرمنو وضعیت اوس یو ډېر سمپل ټاپک ده. هغوی یوازې اوس صرف دومره کوي چې د ځان د خوانه یو خواشینوونکی پیغام، یو غندنه، یو دغسې څه کوي. که دوی د افغانو د مېرمنو په طرف وای، نو دوی د ټویټونو په ځای یا د نورو اعلامیو په ځای باندې کولای شوای چې په افغانستان ته راغلي وای، خپل دوام ورکړی وای، خپل هغه ارګنایزیشنونه، هغه ادارې، هغه بنسټونه چې د مېرمنو لپاره کار کوي هغوی په افغانستان کې پریښی وای. له هغوی له طریقه یې د طالبانو د حکومت سره نیغ په نیغه خبرې اترې شروع کړي وای. طالبانو باندې دغه وای چې مېرمنې د دې حق لري چې په ټولنه کې پاتې شي، تعلیم د مېرمنو حقوق هغوی ته په ښکاره ډول ورکړي، لیکن نه، دغه کار برعکس کوي. دوی یوازې د خپلو دفترونو نه یا د خپلو هیوادونو نه طالبانو ته یوازې یو ټویټ وکړي یا هم هغوی ته یوازې یو اعلامیه وکړي. اعلامیو باندې هیڅ هم نه حلیږي. طالبان په هغه ایدیالوژي کې په افغانستان کې اوسېږي چې دوی غواړي. دوی نه د نړیوالو مني، نه اوري، او نه هم د هغوی د دې اعلامیو کوم پروا لري.
د طالبانو چوپتیا په دې برخه کې په څه معنا کېدی شي؟
د طالبانو چوپتیا واضح خبره ده چې طالبانو په خپل ځان باندې پوره باور لري. هغوی کولی شي چې کله مونږ باندې د پاس نه فشار نشته، دا مونږ ته زمونږ هغه څه چې مونږ غواړو هم کولی شو او وی هم کړل. نو د طالبانو دپاره دا چوپتیا نشي کېدی. طالبانو واضحه په واضح ډول باندې وایي، د هغوی مشران خبرې کوي، مېرمنه په جامې نه منل کېږي، مېرمنه د تعلیم حق نه لري، مېرمنه هغه د کار حق نه لري، مېرمنه په ګرځېدو حق نه لري په ګرځېدلو کې. نو طالبان وخت دا اعلامي ورکړی دي. نو کله چې هغوی دا اعلامي ورکړی دي او په دې اعلامیو باندې ولاړ هم دي، د هغوی چوپتیا یا کله چې هغوی باندې د پاس نه فشار نه وي، د نړیوالو ټولنو د خوانه فشار نه وي، معاونه خبره د طالبانو په خپل هغه دریځ چې کړي په هغه باندې ولاړ دي. یو ځل یوه خبره وکړله، ټولو باندې ومنله، تطبیق هم که هغه څه چې غوښتل هغه عمل ته هم راوړنو.
خطر پردې سوچ د ښځو د حقونو فعال فریدی حفیظ سره یې د نړیوال بنسټونو لخوا د حق غوښتنې په اړه چې ویلي طالبان باید نور په ښځو محدودیتونه لرې کړي، د هغوی نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف سږکال په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د شدیدې تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي دی چې د تیر 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د تنفسي ناروغیو 2500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د سړې هوا له امله یې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې ناروغان دي. نور د نرګس مومن په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او ناداره کورنۍ وایي د چې د ژمي په روان موسم کې کورونا ساړه دي، د ماشومانو د سینه بغل درملنې کومه مثبته پایله نه ورکوي. شکیبا د دریو ماشومانو مور ده، خو ټول په شدید تنفسي ناروغۍ اخته دي او د کمزور اقتصادي وضعیت له امله د ماشومانو درملنه نشي کولای.
دلته هوا ډیره سړه ده او ډیر یخنی ده. زه خپل شخصا هم ناروغ یم، خو زمونږ ماشومان دومره ناروغ دي چې ډاکټر ته هم سوار لاړو، خو بیا موږ د اقتصادي ستونزو د مشکلات زیات دي. نو بیا هم سره دي چې تداوی می هم ماشومان ته کړ، خو بیا هوا دومره سړه ده، دومره یخ
دا. په داسې حال کې دی چې په وروستیو کې په افغانستان کې د سور ژمي له امله د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. تازه د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. کورنۍ هم د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل کورونه تاوده وساتي، نو ځکه ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي ورځ تر بله ډېریږي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په سږني ژمي کې په افغانستان کې په ماشومانو کې سخت تنفسي ناروغي دوه برابر زیات شوی دی. یونیسف د راپور پر بنسټ په تیر یوې لسیزه کې افغانستان سخت کال تر ټولو سخت ژمی سره مخ دی. د غیدری ویلي تیر کال په دسمبر کې 15000 څخه زیات پیښې ثبت شوی دي، چې د 15 تر 15 سلنې د 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو کې لیدل شوی دي. په دې سره په تیر دریو کالو کې تنفسي ناروغي دوه برابر ډېری شوی دي. یونیسف ویلي تیر کالونو رئیس ماشومان د بیلابیلو محرومیتونو، خوارځواکۍ، د خوړو بې ساري بحران، شدید سړې هوا له امله په بیساري توګه د ناروغي له ګواښ سره مخ شوې دي. د یونیسف د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 9000 ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي، له شدید او 2.3 میلیونه ماشومان له منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان واجی صندوق یونیسف په داسې حال کې په افغان ماشومان کې د سخت تنفسي ناروغیو د دوه برابر کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي، چې د ماشومان ملاتړ ادارې سیف د چلډرن یو ورځ وړاندې ویلي و چې په دې ساړه ژمي کې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان مړ کېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله مسله د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلام سخت دریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دی. د برېټانیې د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان پرون په لندن کې خبریالانو ته په دې اړه د څرګندونو په ترڅ کې ویلي، ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې په برېټانیا کې د هغو کسانو د تښتولو او وژلو هڅې ډېرې کړې دي چې ځان ته یې ګواښونکي بولي. تفصیل به مات سروان نوورو.
د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان وایي ځواکونه د چین، روسیا او ایران په شمول د دشمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلې ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د حق منظور د اسلامي سخت دریسو ګواښونه دي چې په تیرو کلونو کې په لندن او مانچستر کې یو شمېر بریدونه کړي دي. د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو قومندان مات جیوکس پرون پنځشنبه وویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په بریتانیا کې د ګواښونکو اقداماتو زیاتېدو ته پکتو د دوی لومړیتوبونه هم بدل شوې دي. د لندن د پولیسو په قومندانۍ کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل د دشمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابله لپاره د یو پوزي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بیساري ډول زیاته شوې ده. په امریکا کې د 2000 لومړي د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو او ورپسې په بریتانیا کې د سخت دریځو له بریدونو وروسته د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو د فعالیت ډیره برخه او اکثره منابع پر جهادي تروریزم متمرکز شوي. د ماتیوکس په وینا د بریتانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوند دوسیې په وروستیو دوو کلونو کې څلور برابر زیات شوې دي، تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو شل سلنه وخت او امکانات د مواردو ته ځانګړي شوې دي. د بریتانیا د پولیسو عمومي قومندان وایي د ایران حکومت لشتر لشه 15 لسلی د هغو بریتانیایانو یا په بریتانیا کې د میشتو بهرانیانو د يرغملولو او یا حتی وژلو هڅه کړي چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د دا هم وویل چې د بریتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماټیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې کوي. د بریتانیا حکومت په 2013 میلادي کال د روسیې امنیتي او استخباراتي ادارې د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او د هغه د لور پر مسمومه ولو تورن کړې، خو روسیې دا تور رد کړ.
اوس هم د سپورت لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په نوړی شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د لوبې په افغانستان غوټله خو لومړی د بیټنګ پریکړه بیا اماراتو وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو وره سیالیو لومړۍ مسابقه په 15 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابو ظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځیدلي وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر څازي وکړه. کریم جنت په 8 توپونو 3.5 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. افسر څازي بیا په 40 توپونو 8 منډې وکړې، خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځیدل. حضرت الله زازی یوازې یو بند وکړه. رحمت الله ګربس په 8 توپونو 10 منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په 10 توپونو 8 منډې وکړې شوې. ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربی اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوور سیالي وکړي.
دا سیالي د دوړو لپاره پتی ربه د متحده عربی اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عبد الله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوه لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړی لوبې بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کی چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډېر ښه ډول سر تر سره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاسلیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان ته توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره 3 شل اووره سیالۍ کوي. همداراز متحده عربی امارات به له افغان لوبډلی فیس ناخلی. د کرکټ بورډ په وینا پخوا افغان لوبډلی د هرې مسابقې لپاره متحده عربی اماراتو ته $100,000 فیس ورکاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سوالګرو شمیر ډېر شوی. تفصیل په دې راپور کې.
شپږدېرش کلنه فرشته د سختو اقتصادي ستونزو له امله مجبوره ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته 3 کاله وړاندې کونډه سوې او اوس د خپلو ماشومانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړي ده. په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو، وچکالیو، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېش کلن ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
ما ځوان بغونه خراب دي. ما ودا اجتماع د نبی مبارک د عماتام ته لمر دراولي فقران جن درې واره شاړه پردان راخې چې نه درې واره د مزکان د وام بکم ما نه راخې چې ای وروره کده اسمان دی ماوي تر دغه مړه سم سړی د اجتماع ممري دا نه د سکه چې د بل کالی راتول او وروره د بل شای راتول م دغه شای پرون کبه ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران یو کار خو چې دی چې بیخي د مومنان مدانه دا نه کړی وروره بالا خو دا علي دغه چې جنجیر دا د بل چا پلاستنګ ورکم ای دا ټوکر ساتي.
د کندهار شهر وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله کله د موټر مخونه ته هم ځان اچي، د موټر ټایرو ته، د مشکل ټایر ته ځان اچي، په دې خطر باندې چې تا ودري د یو لږ ډیر پیسې درڅخه واخلي. نو کچیر موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومان باندې او پر د میرمنو باندې ډیر بد تاثیرات هم لري. د غوښ خيو بد تاثیر دغه ماشومان چې دي بیا ډیر لاته مختکی چې سبا چې ډیر ځوانان چې هم دغه سوال کوي د کار ارزښت په نور ته معلومیږي، پیسې به په خپل مټ نه پیدا کوي، همدغه چې یو بل ته بلاس نسي ښځنه هم همداسې دي. ډیر پورې
د طالبانو حکومت سو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسون مشر مولوی کامل وای په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي چې د معلوماتو او سروې ورسته لدی جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحق وبلل سپه چې هر میاشت نقد پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کورنۍ بیا مې سروې وکړه نو اوس 2,300 کورنۍ دي. نارینه او ښځانه کډ ور سلور 1500 کسان باندې نه یې نو ښځانه دي. تمر دار میا ته شی ورکو ما شنو هر سل وړي نور نه دي پیسې مرزرغانی نه دي ورکو فار میا ته کې او پاسر وړو ورکو کله دالو لو بیا و وړي براو چای دای شی مر سره.
مولوی کامل وای یو شمیر خلک حرفوی سوالګر دي نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. هغه چې سوالګری خپل مجبوریت بولی. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې سړې هوا له امله لارې بندې شوې دي، واورې ورېدلې دي او دوی ورسره په څنګ کې د خوراک او سونتوکي بیې لوړې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه لویدیځو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمېر لرې پرتو درو اوسیدونکو شکایت کوي چې ورسته واورې کلیو ته لارې بندې کړي او دوی نشي کولای چې پکې تګ راتګ وکړي او دا اړتیا ورته کې خپل کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالی اوسیدونکو عبدالقادر کریم زی
او پیاده روي لارې ټول بند شوی، ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي، موږ پیاده روي لارې لرو، ځکه پیاده روي غرو باندې لرو، غرو باندې اوس تک راتګ بند شوی دي، خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال درا وایي هلته یو چاره ګوره ډېر نه پیرس کېنه دي. خوشحال درا ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټول مشکلاتو سره مخ دي. منزل سوال مربوط چې خوشحال درا ده او لینر درا ده چې پنجشیر سره وصل دی، دغه دغه درې درې تګ راتګ پیاده روي دا ډېره مشکل سره هغه دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډیره کورنۍ د خستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لری پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له وسانی وستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه ورستنی واورو او یخ موسم زپلی او زیات مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمیر خوې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمی او یخې هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند د موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړي دي او ځینې په سروې او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیرې دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهڼې ځمکې هم کمې دي، نو همدا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانه یې کورنیو ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیري او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ستاسو لا پیغامونو
سلام، زه ازولایم پکتیا ولایت نه غزیر ازادي راډیو دا پیغام پریګه ده. موږ دلته پکتیا ولایت کې طالبانو لرګي را باندې بند کړی دي، نجارانی موږ باندې روپی غواړي لرګي را باندې بند کړی دي. موږ څنګه وکړو؟ بیکاره نه شي کار نسته، دا چې میاسه دوه میاسه کې لرګي بند کړی دي نجاري لرګي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونی کی هلی. زه د هلمند ولایت د باغران ورسواله زغستا سره پاډی کیما. د هلمند ولایت د مخابراتي شبکې د افغان بیسیم د راغری دی، خو دا پکت دوه انتن دی. مزمر ولسوالی صحت دی او تسره غرنی دی، یو دوه یا درو نور انتنان تم ضرورت لرو. مزمر د امارات د مشران څخه نه داخله د چمشت دوه یا درې انتن مورم راته پاله کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ په شای کوم تقریبا 500 کوره د خیول سوالي ننګرهار ولا خیول سوالي عبدالخیل کلی کې براتی. تر دې مهاله موږ ته هیڅ کومک نه راکړي او نه موږ سره کومک شوی دی. موږ د ټول ساحل کې اوچی دا زموږ आवाज دی لوړ پوره سره وګټو ورسي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. ما د ازادي رادیو صدا خوښ د مور پیغام تر مسولین پر ورسي. هلته په وزیر ولسوالۍ کې نو موږ ته د یخو دغه حیواناتو ډېر سخت تلفات راورسوي، ډېر سخت زیان راورسوي. نو ما ازادي راډیو ته دا خوښ ته چې موږ رغتر مسولین پر ورسی چې موږ سره نه کومه کوسی موږ مالونه او ایمانانه ګرد خوره تمړه کړل یا ایمانات او شرمشان او لیوان راته چیرې کړن موږ سره باید کومه کوسی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دویمنی مای کې درته د ازادۍ ملما مرکلرو خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه دا چې تاسو خبرونه نیو اوریدلې تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته شپته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ته همدارنګه په فیسبوک چې پته یې facebook.com/azadiradio همدارنګه په ټوئیټر چې @PAazadiradio او په فیسبوک کې موږ پیدا کړئ زموږ خبرونه وګورئ واوري